السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کار لپاره تمدید شوه. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد د امنیت شورا دورې مشري کوي، د غونډې په پایل کې د پریکلیک مسوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوښتنې اکثریت تصویب شوه. هغلی یامازا اوسمهال په افغانستان کې د یوناما رول تر بل هر وخت ډیر مهم وباله او زیاته کړه دا ماموریت ځکه اړین دی چې افغانستان د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالات ژغوري. د امنیت شورا یو شمېر نور غړي هیوادونو بیا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دې غونډه کې څرګندونه وکړې. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازولۍ یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د خصوصو وضعیت په اړه غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو د ژنیو په دفتر کې د افغانستان قونسل محب الله توی پرون د بشري حقونو 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل د نړیوالې ټولنې خاموشي طالبان نور هم زړور کړي دي.
د انټرنیشنل کمیونټیز ایکسپیکټیشن
د نړیوالې ټولنې دا تمه چې په افغانستان کې به مثبت بدلون راشي عملي نشوه، خو برعکس د بشري حقونو د سیستم ناکافی اقداماتو طالبان نور هم زړور کړل چې د معافیت بلرلو سره خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
خغلی طیب د طالبانو حکومت د اپارټاید رژیم وباله ویل د دې رژیم په واکمنۍ کې نجونې او ښځې کړي کې هغه زیاته کړه چې طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې نه یوازې د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان او هنرمندان، بلکې د پخواني نظام د امنیتي ځواکونو کړي هم اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي د افغانستان د 6% وګړو د غذایي خوندیتوب لپاره اندېښنه لري. دا څرګندونه د دې ادارې د سرچینو د څانګې رئیس الکس برونز افغانستان ته د سفر پر مهال کړې دي. خرم وړي دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ادارې تیر کال له 45 میلیونه افغان بزګرانو سره مرسته هم کړې ده. ښاغلي برونز پرون پر ایکس شبکې کندهار ته د خپل سفر ول بزګرانو سره د خپل لیدونو په اړه ویلي چې تر یو شمېر کاروانګرو سره د هغوی د ستونزو، د ځمکو د حاصلاتو، د اوبو د سرچینو او اقلیمي بدلون په اړه وړي ایک وکړي. پرونس په یو ویډیو کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو ادارې په افغانستان کې تر دې دمه 2000 ټیمونه جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه له آیرلند سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالۍ د 8 منډو په توپیر وبایلله. ټاس افغانستان وګټه او سیالۍ لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. آیرلندي لوبغاړو په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره افغان لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبغاړي ټول په 19 اوور کې آؤټ شول. په داسې حال کې چې یوازې 111 منډې یې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به د دویم شل اوریزو لوبې لپاره د یکشنبې په ورځ د مارچ په 12 سره مخامخ شي. د دوی ترمنځ درېیمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به را روانه دوشنبې د مارچ په 14 د اوکراین جمهور رئیس وایي اوکراینی ځواکونه به د اویسي پر ساحلي ښار د سکندر توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو غچ چې له روسیې واخلي. ولادیمیر زلینسکي پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي په دې ښار کې د مرستې او ژغورنې عملیات روان دي. له دې مخکې د اوکراین لوی څارنوار پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د روسیې په برید کې 19 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي اولیا کیپر ویلي وو دا د توغندي له کریمیا سیمې څخه توغول شوي وو چې دا استوګنې په یوه سیمه راپرېوتل. نوموړی زیاتوي چې له لومړي توغندي وروسته یو شمېر ډاکټران او د ژغورونکو ډلو غړي سیمې ته رسېدلي وو چې د دویم توغندي په لګېدو کې وواشل شول. او د هنګري ملت پاس صدر اعظم ویکتور اوربان پرون په یو بیان کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پر غړیتوب نیوکه وکړې او پر خپلو هیوادوالو یې غږ وکړ چې اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې چې پر روان دوبه کې په پام کې دي د دې ټولنې د مرکز بروکسل په اشغال کې مرسته وکړي. خیارخی پاپولیست اوربان چې د صدر اعظم په توګه د 14 کلن کار په ترڅ کې څو ځلې له اروپایي ټولنې سره لانجې راغلي په دې وینا کې وویل چې د هیواد باید پر روانو انتخاباتو کې د بروکسل او د هنګري د ازادۍ ترمنځ یو غور وکړي. هغه پر اروپایي ټولنې تور ولګاو چې جګړې پیلوي، نړۍ ویجاړوي، د هیوادونو سرحدونه بیا ټاکي او د ملخانو په تیر هر ځای غورځي. پر اوربان او د هغه پر واکمن ګوند په دې هیواد کې دننه او بهر تورونه لګېدري چې د ډیموکراسۍ بهیر یې په شاتم بوله، د قضا خپلواکۍ ته ګواښ کوي او له کډوالو او د بیلابیلو جنسي تمایلاتو له پلویانو سره دښمني پالي. دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه می ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څېړونکو عبدالعظیم صفای. په پایل کې په یوه کورنۍ کې د خواښي او خسر پاکونو باندې به خبرې وکړو.
تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواښي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسېږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کېږي، یو د اخلاقی جنبه له وجه او بل د قانونی او د شرعی جنبه له وجه چې واجبیت تعریفی. اول دې ترازو چې واجبیت چی شی ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواښې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجبه ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي، اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسؤلیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هر اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لونې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ورباندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکی وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تشریح شوي دي، دا موضوعات او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسېږي په فامیل کې، هدف مې د لونو نه ده، هغه لونې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواښې او خسر مسله مطرح کېږي، په دې موضوع کې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواښې او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حرامېږي، نو دا په دې معنا ده چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرامه ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواښې او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان که بالخصوص، دا عرفی جنبه لري، اخلاقی جنبه لري، که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی، تاکید نه وایم، کچېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسېږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمتې، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي، بالخصوص کچېرې دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، او دوی په کهولت سن کې وي، د باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواښې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستۍ دا د مېرمنې مسؤلیت ده، واجبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ونه کړي، او خاوند ته وایي چې زه دا نشم کولی یا زما په وس پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپله ترسره کړي، او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه یې ترسره کړي. نو زه بیا تاکید نه وایم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادات په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادات چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادات چې مونږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا مونږ ته شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی شي په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروری او لازمی ده، عرفن اخلاقن دا ضروری او لازمی ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که هم په هغه کور کې د فامیل غړي دي، د خواښ او خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفن او اخلاقن د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواښ او خسر دي له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره یې چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرئ، په انګور یې نه لرئ، بیا تمه لرئ چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښ او خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلې ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلې ده، واده شوې ده، خپل خسر کړه هلته، د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښ وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقا او عرفن دا قبول شوي مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقا او عرفن همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي دي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفن او اخلاقا او شریعتن دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي، یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفن اخلاقن او شریعتن دا واجبه ده د خواښ او خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیانو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډیر تاثیر لري. کچیر یو کورنۍ باسواده وي، کچیر یو خواښ باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند یې جوړ کړی، دلته ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښ او د خسر او د انګیانو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښ او خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغانی کورنیو کې په یو شمېر کې البته زوم هغه د خواښ او خسر حق ادا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوري تر ډیره پوري اړه لري، خو یو شمېر بیا دوی نو هغه خواښ او خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغه سې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې، په کورنۍ کې؟
دقیقا خواښ او خسر او استادان دا هغه دوه قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی، یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په ازوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې. یعنی د مور او پلار نه وروسته خاص خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو ځوم کله چې واده کوي، کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خاص خسر د مور او پلار حیثیت پیدا کوي او د مور او پلار ځای لري ورته، ځکه دا معنوي مور او پلار ویل کېږي، ځکه د ده ژوند دی جوړ کړ. فزیکن مور او پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما مانوي ژوند یې ورته دغه خواښې فسر یې ورته جوړ کړه چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسایل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد نکاح منعقد کړي او دی واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسایل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور او پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسایل ورته ووایي، دا مسایل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل شاته په عقد نکاح کې ورکوي، هغه ته هم دا تفهیم کی او ورته ووایي چې دغه خواښې خسر تا ته د مور او پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور او پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپلو خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواښې خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی ولري. دا زوم د هغه کور، یعنې د خواښې خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته دغه شینی دی، یا مثلا اوخی دی، هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواښې خسر دی، هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي. نو هغه څه درناوی چې خپل فامیل ته کوي، دغه څه درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواښې خسر حق، هغه که د انګور لخوایي یا د زوم لخوایي، په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي، او یا په مثبته لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې، دا چې د انګور او د خواښې د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواښې د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده. نو دا عوامل لري، او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي، ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري، دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي، او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره، که هغه مور پلار دی، که هغه خواښې خسر دی، که هغه زوم دی یا انګور دی، د ټولو حقوق او هغه ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده، چې هم اخلاقي فقر دته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي. همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز درلوده، کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشن محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري؟ کنه یعنی دونه مشي دي، زمونږ افغانان دې نه ملامته او مشي دي، بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري، او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي، او اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، کدی تراسو چې خواښې خسر چې خپل ډیر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپل زړیږي، مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي، که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي، او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یستئ.
همدغه لسونه چې تاسو ویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ځان نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کیږي، او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند وقف کړ، خپل ځواني تېره کړه، خپل انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور او پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل وجیبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښې خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي، او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چا ته، او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره ترک کړي، باید چې دغه خواښې خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړه، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړه، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښې خسره مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده، خو متاسفانه چې علمیت کم ده او علمي فقر سره موږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کیږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کیږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زموږ جامعه هم باسواده شوې ده، او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کیږي، په دې مسایلو باندې بحث کیږي، او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کیږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم، همدغه انګور بالاخره خپله خواهی کیگی، خپل خسر کیگی، که چیرې دوی ووس د خپل خواهی خسر درناوی نکي، پر راتلونکي کې به د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری دی، زموږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری دی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښې خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کیږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زموږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو گناهونو نه، یو د هغو گناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان یې جزای ویني، او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښې خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښې خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښې خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده، او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني، او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې، او د مور و پلار یا د خواښې خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلام، مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوق پرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیرونکی عبدالعظیم صفای، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی
میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د ل 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به په تی منګ په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکړو، بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا سلور کې پنځه کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې دوه ش کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسي موږ 2500 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبه وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلې سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلی و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دا ویسه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو پنځه ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا ویزی صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وې هغه موږ به دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوئ چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټی ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کوم برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي، او د یو دانه د آسترالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونو کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده، چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې مونږ فل ممبر، آی سی سي لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاره وایي چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما دا څلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړی وو، ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو. نو بیا به همدغه هلته زمونږ د ګراوند خوا ته د هډبال د کرکټ میدان و، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړله. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سیزو تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېر لیګونو کې، په آسټرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخکې چې لاړلې نو دا همدا وجه او دا همدغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې
د دې څه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ما شمان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی د همدغه ځین راغلي زحمت یې استلې ده شپا ورځ نه ده ګټلې بس دی خپل زحمت یې استلې ده خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې
دا افغانستان باندې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ترالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو نو که سکه له مونږه ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکه له تقریبا مونږه یو لستور لرو نو کچیر د مونږه په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګ کامیابان مونږه لاس راغلی نو بیا به مونږه په دنیا کې به د چیک کرکټ به خلک وپیژنې چې چیکم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نو تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږه د یو خو د آرلین ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراونډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالی چې مونږ به آرلین ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغه سي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا یې هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو د لوبي ووم بیلو 15 لوبي ټي 20 لوبي د شلاوريزه که دا مونږ ووم بیلو نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغې نه سي زده کو ځکه هغه ډیر سینر لوبغاړي دي نو مونږ به داغې نه سي زده کو هغه به مونږ بیا په ځان عملي کو مونږ هم دغه سي مخکې سلوزو که دا غو دا پنځه لوبه مونږ ووم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دا مونږ په ځان عملي کو مونږ به ډیر په دا سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملي کو نو پاینده کې به زمونږ په درد خوري
فرید دا ویني سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبي کړي ټي 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي زه خپل درې ټي 20 سلیز لارم او سلور دانی نیمه سلیز لارم نو منګ پزان باندې ډیر زحمت او بس هفته کې درې سلو ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي. تقریبا اوس مونږ 1.5 لوبغاړي لرو، ته دا 1.5 مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، کو ګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دی، ځکه مونږ په دغه سکالی کې ډیر ټور لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دی، او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده، مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دی، نو ډیر خواریم شروع کړی دی په ځان باندې.
تاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کیاس، تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه ICC T20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفحې نشر کوله، نو دوه خلکو باندې غتله، او په دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلې، کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټس نو بیا مونږ پریکټس هم نه کوو، بیا موږ مسابقې ته ناسستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکه ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده، او بلم چې دا د استرالیاو، نو استرالیاو هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ ده، او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغه مونږ سره ډیره خواري را سره کوي.
د ویزه سب دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو، چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې غوی تم روزونه ور کوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزون کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزون کې دی، هغه تم یو دنه روزون کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه هم مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډیر ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 15 ورځې پریکټس کوي، نو اوس چې دا هغه هم ډیر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیر چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډیر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډیر شوي دي، تقریبا مونږ چې سږ کال دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغه نه سلیکټ شوی دی، او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډله اعلانو، نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېته لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دی په ملي ټیم کې لوبيږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دغه کې څومره فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي.
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي، فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا د انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن و، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو د هغې نه به مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو د هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابېږي، پنځه لسیز سکواډ به تل انتخابېږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي، بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللي و هنګري ته، هلته مسابقې وي، زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي وو، نو دی په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي، دوه بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړې ده، سپورټ ډېر کوي.
بله، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګري سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروې سره وکړلې. نو هغې هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس، چې هغې هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې څلور پنځه ورځې پریکټس کوي، داسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډېر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي هم لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا، مثلا د سلواکو، د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا درې څلور افغانان دي، په جرمني کې که دغسې وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ اووه افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخپله لوبې وکړلې، هغې هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدله، ما ورسره سات تیر شو، ګپ هم ولګولو. په اتریش کې که دغسې وګوري هغې کې هم شپږ اووه افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم څلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر په اروپایي چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغه کې اتمنی درې څلور افغانانی.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات شوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده، نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې، ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري، ځکه په ملي ټیم ته انتخابېږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې، چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډېره ښه، او بیا دا کار ښه دی، عمرونه ډېر کمی، آینده ډېره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بله سالی صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کومه مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډېر څه کاله خو به تقریبا درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالی صاحب دا ډیر ښه دغه ده، ځکه چې سږ کال چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکې لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زه ورغلی وم، خپل ورغلی وم په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا موږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت دا په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند دا، نو موږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته موږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، موږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره موږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو موږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان دا ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره موږ مسابقې کړې دي، هغې نه موږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده. نو موږ هغې ته ډېر آمدګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو موږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته موږ آمدګي نیولې ده.
ډېر مننه سباوون دا ویزي ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو، مننه ډیره زیاته.
کبھی زلفے پانا پتی خدے نکڑی سابا دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا میں سمے دنیا نہ غلا رم داستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
آزادی رادیو تلیر ویش ساتا لطاسو سرده وطلیم دخیال پوچھ کر سرا سا جدتیم رابا نماز گر سرا سا جدتیم رابا نماز گر سرا سا بیست زام جڑ کر پونر سرا سا جدتیم رابا نماز گر سرا سا جدتیم رابا نماز گر سرا سا
ಗುದತ್ತ ಎಂ ರಾವಣ ಮಾಜಿಗ ರಾಜ ರಾಜ ವೇ ಗುದತ್ತ ಎಂ ರಾವಣ ಮಾಜಿಗ ರಾಜ ರಾಜ.